په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پایله دې سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ لنړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزندوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسولې منکی اوارډن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وارډن په خبره د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزندوي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه مسولې د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د توپ د زندبولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیرغ لیږدوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوري. د پاکستان پولیس د یو پیژنل شوی وکیل د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یو محکمه کې دیننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکي د نیول کېدو خبر کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نهاویا کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. تر اوسه د دغه پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تفصیلي وروسته په خبرونه کې. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین لپرون رئیس پیل شوی دی. دا په دې هیواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیون ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د هیواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اور یا زدی رډو ټکی کم د غراس د زدی رډو دا او نور خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري. په افغانستان کې په اوس وخت کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه څه دي؟
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
په دې اړه مو له یو مدني فعال سره مرکه کړې ده. د پاکستان پولیس د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي.
موږ تقریبا 4-5 ډزې واورېدو. تقریبا 5 ډز وشو نو بهر ووتو چې وکتو دا څونه چې وکیلان ورسره ناست ول له سره غیر ریسکیو کوله.
دا به هم واورېد چې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي فوتي اعلان اوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچه هم اتیا اصلا راښکته سوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی په افغانستان کې بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو ان سی آر نن په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس له نیمایي زیاتې په اوس وخت کې بشپړ خواړه نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د بې ځایه شو پر اوسني وضعیت هم اندېښنې ښودلې او 2023 یعنې روان میلادي کال د دوی لپاره تیار کال بللی دی.
پټای نه لرو، کور نه لرو، نه پوله سنه پټای ستا دنده غلط راغل د څومیا سکه پرته یو د خر چایو زته خوراکي مرکه.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او غربت ل میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کیسه ده. هغه د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خود دې کونډې مرمن چې زوی هم روغ دی یا موتاد دی، د نه کسیز کورنۍ ژوند یوازې سړه هوا نه ګواخي بلکې د خوړو لپاره هم څه نه لري. وای د شپې وږي وي د کیږي
دغه دی ورځ ته د شای ماشه کې لګلګ ورته بوت صرف په دغه چرګانو باندې غاغه ده شم دغه کورته سره غل نه چا کومک نه در سره بیر کومه کنه شافه اوس ولا د منګنو څوک نه ورکی وای دا هغه دی هم سایه دی.
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیري خایي چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنري نن یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې ښکاري. یو ان سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خپاره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړې ښایي واک تر طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډېره کمه شوې وي، خو د بیو لوړېدل، مخ پر ځوړ اقتصاد او په نجونو او ښځو پرله پسې محدودیتونه او بندیزونه د عامو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري وایي په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو له نیمایي زیاتې د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کاربندیز ته اشاره کوي او لیکي د افریقا بعد د بشري مرستو رسولو بهیر له لوی خنډ سره مخ کړی او په ماشومانو او ښځو به ډیر بد اغېز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه ده توانېدلې د شخړو او د بې ځایه کېدو مخنیوی وکړي. یو ان سی آر دوامداره بیکاری، د اقلیم بدلون، د ژوند د لګښتونو زیاتوالي او نړیوال اقتصادي بحران ته په کتو 2023 کال د بې ځایه شویو لپاره تیار بولي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې ښه والی نه ده رامنځته شوی او د هرې ورځې په تېرېدو سره په دې هیواد کې د لوږې کچه لوړېږي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوږې او بیکاري لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې د هغه فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و، اما دومره نه. اگست 15مه 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپله د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغېز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنیو سرپرستانی ښځې دي او ښځو کار کوپ خو کورنۍ چلولي. نو ستاسو نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې ښځې له کاره محروم شوي دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څونه تاثیر کوي؟
موسساتو د نړیوالو ټولنو د ښځو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله وه، ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره وه. دا اوس چې په ښځو باندې په دې موسساتو کې په دې نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګېده، دا مستقیما د فقر کچه نوره هم لوړوي. که پخوا په یو کور کلي کې یو دوه کسه، درې کسه، څلور کسه غریبان ول، اوس هغه خلک چې پخوا یې کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي، ځکه چې که یو ښځه کونډه وي، میړه ونه لري او 15 کسه ماشومان وي او د پخوا یو 10,000 تا 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاسه ورکړي، خو دا خو جفا ده دې وطن سره.
ښه، طالبان خو خپله پرېکړه کړې ده، دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې ښځې له کار راګرځولې دي، او نړیوالې ټولنې هم شرط ایښی دی چې د کارکوونکو له بېرته راګرځېدو پرته به دوی خپلې مرستې کموي او حتی امکان دا هم شته چې دا مرستې قطع شي. درېمه لار څه ده تر څو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیته وژغورل شي؟
حاکم ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط د یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکاو، وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کا او هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره د لارې پرانیستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان وزګار وي، تحصیل یافته قشر روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیري کېږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واورئ،
دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پوری پر منزنی چپا دولس شپگ نوی در سریو
دورز لخوا دا خواهوندی دا سهار لوو دا مخام ترو بجو کولشی مکبرلان دون سپو نولس یوش او پینزوش مچو واوری.
مخکې په خبر کې مو واورېدل چې په پاکستان کې پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړی لطیف افریدی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. پولیسو وویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دننه هغه مهال ووژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې دغه وسلوال کس څنګه محکمې ته داخل شوی و. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه په دې راپور کې.
دا قومي اسمبلی پخوانی غړی او د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی په ډزو وجل شوی دی. د پېښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پېښور های کورټ بار کې ناست وو چې پر عدنان افریدی نومیتن ډزې وکړي، چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویاند اسم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړی و. د پېښور ایس ایس پی آپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی ډزې کوونکي کس یې په موقع گرفت رکھے دے.
زاویے سے تفتیش ہوگی،
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو، اس پولیس شواہد را ٹولوی او کد ہر چالا طرفا کوتا ہی شیووی نو پر ضد بے کاروائی کی
نہیں کریں گے اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پا موقع موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز ورستو ملزم پچگا ویل چی دا دشمن بدل واغست.
مونگ تار من سلو پینزر ڈزی واوری دو تار من پینزر ڈز اوشو نو باہر ہوا تو چیو کا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس تو للہ سر غیر غیر رسکیو کا ولا او ان دا سپارٹ آ ملزم ہم گرفتار ہوشو دا سونا چی سیکیورٹی میکیور ټی والا ورسالتا هو هغه گرفتار وکړو او د قرانګ ملزم هم چې هغه تارمن وکیلانو ټریس کیو د وجه نه څوک منه وکیل غنه ایسا ځای باندې مطلب د تلاشی مل شیدا که شزونه نشوي.
ایس ایس پی اپریشن کاش وفتاب وای چې د پیخي پلټنې روانې دي او د ماجومه وی چې دزی کون کی تن وصله څنګه او د چا په مرسته های کورټ ته د نن وړه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او نور یو شمیر سیاسي مشرانو د عبد اللطیف افریدی د مړینې غندنه کړې ده.
د لطیف افریدی د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد سره چې نوموړی له نږدې پیژند مرکه کړې ده. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې د نوموړي د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله لسیزی په دی اوایل کې ورسره ملاو شو کله چې زه په ګومل کې محصل وم دا غین اور سره زما ملاقاتونه شروع شو په وقیدی نېشنل پارټای کې چې رقم مشوري بزنجو صاحب کوله نو زه دا غنو چې هغه یو ډیر بیلوسا مترقی او ملت پال سیاسي مشر او دا غو کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کم حالات دي نو دا دې ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا غو د جن مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې به چې هغه کوم مقدمه کولی کیسونه به کولو نو هغه به د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو چې کومه فیصله به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو دغه شان ډیرې مقدمه ما کتلې وي زما په مخ کې شوې دي زما په وینا شوې دي زما په سفارش شوې چې هغه به هغه د غریبانو نوم فیس ناغستو د انساني حقوقو نه هم ناغستو د سیاسي کارکونانو سره هم هغه ډیر خو
شهید عبد لطیف افریدی د یو وکیل په توګه خو تاسو د شخصیت دا یو سو خوبه بیان کی هغه یو سیاستوالم وو او د بشري حقوقو یو فعالم وو دغه د شخصیت اړخته تاسو څنګه ګوري
مانه جی هغه ماته په خپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کوب د شپېته می لسیزی په منس کې نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالت هم شروع کو ورسره چې په 1918 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شو د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم نارې لګولې او د پاغې کې هم ته شرکت د کړو برخه اغوستي او هغه د پاکستان پیپلز پارټي نغړو باندې سیاست شروع کړو په سیاسي بیا د هغه نورستو هغه کله د نېشنل والی پارټي چې کوم نیف و نو پاره کې هغه شامل شو او په داغې نورستو بیا مدل چې هغه سره اختلاف شو نېشنل پروګرسو پارټي او دا چې نور ډېر پارټي خو د عوامي نېشنل پارټي کې چې هغه کله دلته کې د عوامي نېشنل پارټي جوړېدا نو د سلورو بانیانو کې یو لطیف افریدی چې ولی خان په کې کامل بنگش په کې رسول بخش او فلیجو صاحب هغه په کې یو په کې سلورم چې کوم هغه لطیف لالا نو لطیف لالا په دې عوامي نېشنل پارټي په دې بانیانو کې او د پارټي نه رتلو راتلو باوجود داغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټي کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو
او شوی صاحب ویل کیږي چې د اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو د اطلاعات راځي چې دا د دشمنی نتیجه و نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي هغه د یووالي د پاره ولاړ وي هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي دا کیسه سړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي
زوم دا وامه چې دا د پښتنو بدقسمتی ده دا هغه تاسو خیال نه هغه بچا خان بوموي چې دا پاره ترپګنې به ختمول غواړي دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبيله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لرو بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی په کار دا چې موږ دا د فاری ترپګنې دشمنی په خپل کې ختم کړو
په پیښور کې خبريال شمیم شاهد سره د پیژندل شوی وکیل لطیف افریدی د شخصیت او سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب مرکه و افریدی نن په پیښور کې په یو محکمه کې دیننه دی وسلوال کس لخوا په دزو او ژشو تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا یو کومدل نه اخیسته
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د نړۍ په اکثرو سیمو کې د کورونا پیښې خورا کمې شوې چې نوي چارواکو په لومړي ځل ومنله چې په دې هیواد کې د کورونا په تازه پیښو کې 6000 تنه مړه شوې دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لوري تر فشار لاندې چې د کورونا د پیښو کره ارقام وښيي
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د کورونا وایرس د نویو بڼو خبرېدو راوروسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په وروستیو 15 اونیو کې په دغه هیواد کې نږدې 6000 تنه مړه شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د طبي څانګې رئیس ژیا یو یا هوی د شنبه په ورځ وویل د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس نه 15,978 دشتنه مړه شوې دي. په چین کې وروسته له دې کورونا زیاته شوه چې دغه هیواد ناببره د کووید 19 صفر په نوم پالیسی اعلان کړه، خو ویل کېږي چې چین تر دې پخوا هم هڅه کوله چې د کووید 19 پیښې پټې وساتي. چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړینې د کورونا قربانیان شودل. په یادو 15 اونیو کې چې د چین د طبي څانګې د رئیس ښاغلي یاهوی په وینا 6000 کسان پکې مړه شوي، چین په رسمي ډول یوازې د 10 تنو مړینې ثبت کړي دي. یاهوی همداراز تایید کړه چې د دسمبر په 3 تر 2,8,000 ډیرو او د جنوري په 15 1,6,000 تنو چې د کورونا تبیې لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یوه میاشت پخوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویویل کوم ټیټ شمېر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمېرو سره سر نه خوري. په پیکینګ پوهنتون کې د هغو څېړنو له مخې چې پایلې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې، اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نږدې 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به د چین د نوي کال له پیلېدو سره په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پېښې لا ډېرې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې فوتي لاندنه اوس کم ورځي چې دې مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. اوس خلک اکثرا دا ډول لاندنه په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دوی هم د دې کار له امله اقتصادي ستونزې بولي. د ټولنیزو شبکو له لارې د دې اعلانونو پر بڼې هم انتقادونه کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونه لومړی د ملي راډیو ټلویزیون په څپو خپرېدل او ورپسې چې سیمه ایزې راډیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خپرول پیل کړل. خو اوس د یو شمېر سیمه ایزو راډیوګانو څښتنان وایي د پخوا په پرتله دا ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمه ایزې راډیو مسؤول خانولی احمدزی آزادی راډیو ته وویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو له امله فوتي اعلانونه د راډیوګانو له لارې نه بلکې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې خپروي.
پخوا مونږ دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچه هم اتیا سلنه راښکته سوې ده. پخوا مونږ په یو اونۍ کې له 10 تر 15 پورې د جنازو اعلانات مونږ درلودل، د فاتحو اعلانات مونږ درلودل، خو متاسفانه دا راښکته سوې دي.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې له امله یې خلک اوس د راډیوګانو پر ځای په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خپروي. خو په خبره یې بل لامل یې دا دی چې له ډیرو خلکو سره یې دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګري دي او له دې لارې دوی په اسانه خبرولی شي.
خلک ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خپروي چې هغه غلطه ورسره خپلوان او ملګري اډوي او نن سبا ټولنیز رسنۍ هم ډېرې زیاتې کاریږي، نو هغه لارې نه خلک په اسانه خبرولی شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولی شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډېر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وایي دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفه کیږي چې ولې د جنازې او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نه راتګ له هغه کورنۍ خفه وي چې نو خو زه یم خپل یم زه یم پلانه یم کنه ولې مې نوم هلته نه ده راغلی. په دغسې یو حساسو مسایلو کې هغه د شهرت رقابت خو نو حداقل ونه سي. بل دومره د اعلان لوی وي چې د اعلان بڼه نوره نه لري، فقط یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پای له خوا لولي سي اصلي کیسه پیدا کړي. یعنې په دومره وخت کې ممکن یو څوک یو مقاله ولیکلی یا ولوستلی سي.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوږده ګونګ او لژبنې ستونزو سره مل بولي. نوموړی د ښه کېدو لپاره دا وړاندیز لري.
فقط د هغه نوم واخیستل سي او د فاتحې او د جنازې د ځای یادونه وسي کافي ده. خو که ډېر خپله مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي د هغو نومونه واخیستل سي. درېیم داسې دغه نوم د مړي د موږ په اعلانونو کې په هغه اخیر کې لیکلی وي او ته به سرګردان یې په اخیر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی دی. نو که دا نوم مخکې راوړل سي چې پلانی د پلانې زوی وفات شوی ده، دلته یې جنازه ده، هلته یې فاتحه ده، راځئ دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولیږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازې او فاتحې له مراسمو خبریږي، خو په ښارونو کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا دا اعلانونه ډیر خبریږي.
له دې ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماښام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي موږ اورېدای شئ.
په اورزګان کې د 19 میلیون افغانیو په لګښت د بیا رغونې څو پروژې عملي شوې دي. د ولایت اوسیدونکي هم د دغو پروژو عملي کېدو ته خوشحاله دي، خو د نورو پروژو غوښتنه هم کوي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورټ کې.
په یادو پروژو کې څلور پروژې د ولایتي روغتون لپاره وي چې د اوبو او برېښنا سیستم فعالول، د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره د ځانګړي پاملرنې څانګې جوړول او د ناپاکو اوبو لپاره د زیرمې کیندل و. دغه پروژې چې مالي لګښت یې 14 میلیون افغانۍ سوی و، د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا ورکول سوی و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د تازه بشپړو سوو پروژو په مرسته به دوی اوس د هغه ستونزو خلاص وي کوم چې له دې وړاندې ورسره مخ و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار وطنوال د یادو پروژو د افتتاح پر مهال داسې وویل:
زمونږ لکه تاسو اوسول سپیشل نیو برنکیر یونټ یا داسې می چې هغه نوزاد پکې تربیه کیږي او د مرګومیر مخه نیول کیږي دا واټ فعال.
بلخوا په همدې ورځ په ترینکوټ ښار کې د 5 میلیون افغانۍ په لګښت د دوو چوکونو د جوړېدو چارې هم بشپړې سوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکیم سنایي او اوربند په نوم دغه دوه پرې چوکونه چې څه کم 5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی وو کانکریټ سو او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد د یادو سړکونو د ګټې اخیستنې پر مهال ویلې چې یاد چوکونه د سمې ودانی شرکت له لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ سوي دي. نوموړي پر ښاریانو غږ وکړ چې ښار د ټولو ګډ کور دی او هر یو کس باید خپل مالیه او ټیکس پر خپل وخت باندې ښاروالۍ ته ورکړي تر څو د ښار نورې برخې هم په پاخه او اساسي توګه ورغول سي. د اورزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو هم ویلي چې دوی هڅه کوي څو نور خامه سړکونه هم ورغوي، خو وایي دا به هغه مهال شونی وي کله چې خلک مالیه ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادۍ راډیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته. مون خو په خوست کې ستونزې خو بیخي زیاتې دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایي ستونزې دي، سون توکي دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي. سون توکي بالکل نه لرو او نه یو خوسته شو دي وړتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیزو. خورا کی توکي چې دي هغه بیخي قیمتونه یې بیخي انتهایی ډیر لوړ دي. نو بس همدې بشري مرستو ته په انتظار و، هغه که وشي وشي کنی بس. یو ډیر داسې ژوند په افغانانو روغله ده چې هغه بالکل قابل د کړو نه ده، چې دې ژوند نه د افغانانو دپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ګل احمد عباسین هم د بادغیس ولایت کلینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته ان شاء الله کوم ځاني زیان نه اوښتی، خو لیکن مالی زیانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداری باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړي دي. د سون مواد څوک نه لري خواران دغه ماشومان یې ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولوي هغه بیا سوځي له هغه څه مرضونه پیدا کېږي نو په مرضو یو مخته یو نو موږ له دنیاوالو څخه خواهش کوو چې دا کمې مرستې د صدې کوي له افغانستان سره دا دې په سیاست پسې نه محدودوي او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکړي ډېر په بد حالات کې دي. الله مو مل سو سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د سپورت او دغه راز د ځوانانو لپاره تاندې څانګې. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤلې مینکی وردن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه یې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وردن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمني غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وځنډوي. د پاکستان پولیس د یو پیژندل شوي وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخواني مخکښ غړي لطیف افریدي د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدي د پېښور په یوه محکمه کې نن دننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې چارواکو ویلي چې 43.2 میلیون ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي. او په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د دې هېواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې را ولویده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکې کې ټول 2 تنه سپاره وو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
سلام او هرکلی له ازادي رادیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري. زه بختیار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس لتیر روان او راتلونکي لوبو مخبرو خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده. لمو سره پاتې شئ. پر ذکر شویو موضوعاتو سربیره مو لګنو نورو ورزشی پیښو خبرو. دا ونې تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګڼو لوبغاړو، کرکټ مینوالو او څارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به دلته ډېر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ 3 ورځنۍ سیالۍ پلان شوي وي. د پنځشنبې په ورځ یعنې د جنوري 12 د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له لوري د جونو د زده کړو بهیر ځنډېدو له امله نه غواړي دا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده، بلکې سیاسي رنګ لري. راځي چې نور په ریپورت کې له ښاغلي عصمت څاروان وورو.
وروسته لدی چې طالبانو نجونې او ښځې له لوړو زده کړو او په ناحکومتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، آسترالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لومړنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د آسترالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو آسترالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبری آژانس ته په یو استولی پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګنې پریکړه سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشری حقونه سیاست نه دی. هغه وایي دا ډېر سخت او خواشینوونکی حالت دی، موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوپاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنجشنبه په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او دا پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې څه وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټورې خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو له مخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښه کړی چې د استرالیا په بیګ باش لیګ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینۍ ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو. کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستې دي. ریپورت فریده سیال لولي.
افغانستان په کرکټ کې بریالی مزل کړی دی او دا ډول پریکړې به یې بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شل ورځې سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونې دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوونکی وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرم کړي. هغه د استرالیا د بیګ بیش په لیګ کې له ایډلیډ سترایکر سره لوبېږي. د دې خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 23 کلنې جګړې زی غمیزې ته په اشاره ویل دي. د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 23 کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوی، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شل ورځو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی سخیل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوګو کې دی د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. لومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نوین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیګ بیش لیګ کې ولوبېږي. همدارنګه رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، آفتاب علم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټول افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې ده چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکي په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړی وای او خلک یې قانع کړی وای. د دپان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوي وای. د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوي وای او نړیوال باید په دې قانع سوي وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري.
په ورته وخت کې ورزشي خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوته نیسي او وایي چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو له امله سیاسي رنګ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت ته د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وایي،
موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د ICC د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نشي. موږ دا ګورو چې دا واضح سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي، نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندریو راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپلمنځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملک جی ازادي راډیو ته په دې حق لا ویلي دي.
روان پروسه خو البته د سلو څخه پورته لوبغاړي موږ اغستي چې هغه ته به کیمپ لګول کیږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، تر هغه بعد د دې میچونه دي. البته ټیمونه به جوړیږي او دوی به خپل کې میچونه کوي، کمپټیشن به کیږي. هغه نه به ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کینی، هغه دغه پرفارمرس به ګوري. هغه نه بعد به بیا زمونږ پلان یعنی هدف دا چې د شل څخه 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زموږ چې کوم را روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره، هغه نه بعد ایشیا کپ ته بیا ورکپ ته.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبې هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپل کړې ده او رستر بلې د نړۍ د سترو پانګوالو په هم ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزه سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.8 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړي، بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونی دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلي افریقا شلوریزه سیالۍ او د متحده عربي اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالۍ په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلي افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي، او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیګ په لومړي ځل په 2018 کال د سویلي افریقا د کرکټ بورډ اداري له لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ، خو تر ډیره د مالي ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ اداري مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیګ پانګوال راضي کړل، او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیګ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیګ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیګ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیګ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیگ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، زهیر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفا نیوي کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیوډ وتلی فلمي ستوری شاهروخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ هم جریان لري، او د استرالیا د بیګ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
د نشه یي توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس بیخی له کرکټ هاخوا د سنوکر له لوبو درته وایو. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په هرات ښار کې د ملي لوبډلې د سنوکر ټاکنیزې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد ریاست په وینا چې د سنوکر ملي ټاکنیز سیالۍ په درې کټګوریو کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسول محمد الله مشواڼي په دې تړاو ازادي راډیو ته یو پیغام را لېږلی دی. هغه ویلي دي
د سنوکر انتخابي سیالۍ په هرات ولایت کې تېر اونۍ د یکشمې په ورځ پیل شوې، ولې له شپږو ولایتونو نه تقریبا 150 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. دغه مسابقات په دریو کټګوریو کې د ماسترانو، ځوانانو او نوي ځوانانو په کټګوریو کې ترسره شول، او په همدغو دریو کټګوریو کې 40 تن ورزشکاران ملي لوبډلې ته انتخاب شول، چې د ماسترانو په کټګوري کې 10 تنه، د ځوانانو په کټګوري کې 14 تنه، او د نوي ځوانانو په کټګوري کې 14 تنه ورزشکاران ملي ټیم ته انتخاب شول.
راځي چې د فوټبال لنډۍ مو هم خبر کړو. پیلې د انګلستان لغوره لیگ څخه کوو. تر یو ونی ځن وروسته د انګلستان غوره لیگ سیالۍ یو بیا د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې. په دې ورځ چلسی او فلهم لوبډلې سره سیالۍ ته ووتی، چې دوی یو دغه سیالۍ د فلهم لوبډلې په ګټه تمامه شوه. د دې لیگ په جریان کې د دې اونۍ مهمې لوبې به د مانچستر سیټي او مانچستر یونایټیډ، برایټن او لیورپول، نیوکاسل او فلهم او چلسی او کریستل پیلس ترمنځ وي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ لوبډلې په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې قرار لري. هاخوا بیا د هسپانیې د لالیګا لیګ د فوټبال په سیالیو کې بارسلونا د نمرو په جدول کې تر ریال مادرید مخکې او لومړی مقام لري. تر دې دمه د ټولو لوبډلو ترمنځ نږدې نیمایي لوبې بشپړې شوې دي، او په پلان کې ده چې د دې لیګ د 10 ګډونوالې لوبډلې یو د بل پر وړاندې 2-2 ځل مخ شي، او هر لوبډله به 8 سیالۍ ترسره کوي. د لالیګا فوټبال لیګ سیالیو ډېری اتلولۍ ریال مادرید ګټلې دي. دوی چې تیر کال هم د دې لیګ اتلان دي 15 ځله اتلان شوي دي. د دې سیالیو تر ټولو زیات ګول وهونکی لوبغاړی لیونل میسی دی، چې 400 ګولونه وهلي دي، خو هغه اوس د فرانسې په لیګ کې لوبه کوي. او د فرانسې فوټبال لیګ سیالۍ بیا نیمایي ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې هرې لوبډلې 13 لوبې بشپړې کړې دي. د نیمار، لیونل میسی او ځوان فوټبال ستوري امباپه لوبډله پاریس سن جرمن په لومړي مقام کې ده. ورو ورو د خبرونې وروستیو شیبو ته ورلنډیږو، او اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې 2 ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې 2-1 مات کړ. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکرز لوبډله تر نورو مخکښه ده، او تر دې دمه یې خپلې 4 لوبې پرله پسې ګټلې دي. او هندوستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوره لوبغاړي سر له اوسه په نخه او ځانګړې روزنه ورکړي. دا ونه د لوبو له میدان ورزشي خبرونه هم دومره وه. لتاسې ټولو مننه. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نه زده کوي، او دا ورته شرم ښکاري چې په کور کې کار وکړي. خو هغوی چې د کور کارونه نه زده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري، او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کوي، هلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کلیلت ته د سیده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي
دې کوه ما یاد نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
افغانی ټولنه کې لماشوم تو به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه سي معمولا متاسف سیمو کې د کور مربوط کې اړیکه زو مربوط کې هغه کارونه مانه دي کړي ځکه موږ ته کلی کې وسو هلته دا دود نه ده سيناري نه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوي، هلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کې یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته یو لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېری شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې د چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور دی، زموږ پلار دی. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پېښېږي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپله ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دا یې په دې باوري وي چې سینما اړتیا نه ورته پېښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دوی په کور کې تنه یي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ور معلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوسې که څه م هغه د ښځو د نارینه و دیګ د وای ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم یعنې ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکړه به نه و ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل که څنګه کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زدمی دی
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې اوس له غزوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي د غزوان په هیالای ملک مرنو میږي او د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد دی لاد سره می مرکه کړي او په پیل کې می ترې پوښتلی چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي مثلا اخلي پخلي کې د لوښو په مینځلو کې په سمولو کې حتی د کوټې په جارو کولو کې له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي
که راته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره تر اخیستلی شم بیا په بل چا غږ نه کوم بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم یا مثلا نور کارونه وي د بسترې ټولول شول داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول دغه شیان ټول چې ما له وسه کېږي زه خپله کوم
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وختو په اړه راته وایي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم باید نجونې یا ښځې وکړي کنه زه خو بس د کور نارینه یم دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي یعنې دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمند پخلی وکړي ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټوله بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې د فکر بدل شوی دی نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه په خپله کوم
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه
نه برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه لومړی زده کول پکار دي دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه به ډېر سره ته اسانېږي پوهیږي خو زه پوهیږم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کینی یوه ورځ دی ور سره فیصله د شاګرد په حیث کار وکړي بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي یا یوه ورځ دی ور سره کینی چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي دغه جریان دی ورځ ور سره تعقیب کړي بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي نو دا حکم ځمکه آسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګ د کور په کارونو کې لمور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ